کتیر ورځ سریمیش د امرخي لوبډلې ته دوه د سفر پر وړاندې او سباوون د اردو ځوانانو لوبډلې ته یو د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه. ښاغلی روفي وایي دغه سیالۍ د کابل د لس لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي او یوولس ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې د دغو سیالۍ هدف دا دی سو د شاهین اسمی لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په جلال آباد کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ د لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالی په 25 جریب ځمکه باندې په څو پړاوونو کې جوړیږي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې په لومړي پړاو کې د ځمکې هواري او احاطوي دیوال جوړیږي. نوموړی وایي چې په دغه لوبغالی څه باندې 2 میلیونه ډالره مصرف راځي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او اوساسونا د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د هسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې پیلېږي. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه سپورتینګ او اسپانیول لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه راز مالاګا د ګرانادا د فوټبال ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
دغه راز په افغانستان کې د سپورتي نورو فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په 19 پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې 2 پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه نړیوال موضوعات راخلو. په داسې حال کې چې یمن د 3 کلنې جګړې له کبله د کاختې پولې ته نږدې کېږي، له دغه هیواد سره د مرستو د کانفرنس برخوالو د پام وړ مالي ژمنې وکړې. پرون د سویس په جنیوا کې له یمن سره د مرستو کانفرنس جوړ شو او د هغو پیسو چې د یمن لپاره غوښتل شوي وې نیمایي ټوله شوې. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمشي وایي په جنیوا کې له یمن سره د مرستو په کانفرنس کې د 1.7 میلیارد ډالر ژمنه وشوه. انټونی ګوتریش له یمن سره د مرستو د نړیوال یو ورځنی کانفرنس په پای کې د دغه کانفرنس د بریاو د ستاینې ترڅنګ وویل د هغو پیسو چې ملګرو ملتو په پام کې نیولې وې نیمایي ټوله شوې دي. ملګرو ملتو له یمن سره د مرستې لپاره د 1.7 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. سرمنشي د کانفرنس په پیل کې په دې خوشحالي ښکاره کړې وه چې د غوښتل شویو پیسو یوازې په سلو کې د 1500 ژمنه شوې ده. عموما د کانفرنسونو د جوړېدو په درشل کې د مرستو اندازه معلومی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د یمن د جګړې له کبله چې 3 کاله یې پوره کیږي، تر اوسه پورې تر 10 زره زیات ملکیان وژل شوي او دا تر ټولو بېوزله عربي هیواد د کاختې حد ته رسېدلی دی. مرستندوی ادارې محتاجو خلکو ته د مرستو د اسانه رسیدو، د هوایي حملو د درېدو او د نړیوالو قوانینو د رعایت کېدو غوښتنه کوي. یمن ته د پیسو ټولولو د کانفرنس هدف د هغه بحران سم در کول دي چې د سوریې تر جګړې لشپام ځان ته اړولی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د کانفرنس په پرانیستونکو وینا کې وویل په یمن کې نږدې 10 میلیونه انسانان کاختې ته نږدې دي او کدا ناورین پیشي په نړۍ کې به د لوږې تر ټولو ستر بحران وي. د سوریې خلاف په یمن کې ډیر خلک د جګړې له کبله مهاجر شوي نه دي. له همدې کبله دې کړکیچ ته زیات پام نه دی اوښتی. یو لویدیز ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې یاد شي وویل ډیره هیله شته چې د خلیج د سیمې شتمن عربي هیوادونه چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره په ائتلاف کې شامل دي، له یمن سره په مالی مرستو کې زیاته برخه واخلي. د ملګرو ملتو په وینا په یمن کې نږدې 4 میلیونه انسانان د تشاک پاکو اوبو ته اړتیا لري او په سلو کې 80 ماشومان له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بی پولی خبریالانو ټولنې خبرداری ورکړی چې نه یوازې په استبدادي رژیمونو بلکې په هغو هیوادونو کې هم د رسنیو ازادي په دوامداره توګه ته تهدید لاندې ده چې د ډیموکراسۍ موډل ګڼل کېږي. په 2018 میلادي کال کې د رسنیو د ازادي په شاخص کې چې دغه ټولنې نن راپور خپور کړی، افغانستان د مخکنیو د نو په نورو برخو کې د مخکنیو سرویو خلاف خزاینی ولای دی. افغانستان په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ له پلوه د 180 هیوادونو په کتار کې 140 ځای نیولی دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د حقونو مدافع دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی دی چې پکې رسنۍ له تهدیدونو سره مخامخ دي. د جدول له مخې هغه هیوادونو ته چې پکې د رسنیو د ازادۍ وضعیت خراب دی، سور رنګ ورکول شوی او ډیر خراب وضعیت ته تور رنګ ورکول شوی دی. دغه راپور افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د رسنیو وضعیت پکښې سور بلل سوی او 2016 کال یې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. راپور وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو پر ضد تر ټولو لوی تهدید طالبانو جوړ کړی دی او له 2015 کال راهیسې د طالبانو او داعش د تهدیدونو له کبله په ځینو سیمو کې د معلوماتو خلا رامنځته سوې ده. راپور وایي چې افغان حکومت د خبریالانو د ژغورلو هڅې کوي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د خبریالانو د ټولنو او دولت د استازو په ګډون د خبریالانو د ژغورلو کمیټې جوړې سوي دي. د بې پولې خبریالانو کلنی راپور وایي چې بیا هم یو شمیر والیان او ځایي چارواکي د خبریالانو خپلواکي نه مني او په یو شمیر مواردو کې پولیس او نظامیان خبریالان تهدیدوي. راپور افغانستان د رسنیو د ازادۍ په فهرست کې له 180 هیوادونو څخه پر 160 شمېره راوستلې ده. په پاریس کې میشته د خبریالانو مدافع دغه اداره وایي د رسنیو د خپلواکۍ په مخ کې خنډ اوس یوازې استبدادي رژیمونه نه جوړوي، بلکې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو وضعیت ښه یا ډیر ښه ګڼل کېږي هم دومره ښه نه دی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د رسنیو د ازادیو اړوند د هیوادونو دا فهرست خپور کړی او کاناډا له 180 هیوادونو څخه د رسنیو په ازادۍ کې 22 او امریکا 23 بلل سوی دی. په کاناډا کې پر لږ تر لږ شپږو خبریالانو جاسوسي سوې ده چې د دوی سرچینې ومومي او خبریالان حق لري چې د خپلو سرچینو نمونه پټ وساتي. برتانیا د 2018 کال په پای کې یو قانون تصویب کړ چې د استخباراتي ادارو د څارنې قدرت زیاتوي. د رسنیو د ازادۍ د جدول له مخې په 2018 کال کې په ایران، آذربایجان او ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت تور بلل سوی او د دې فهرست له مخې پاکستان له 180 هیوادونو څخه 109 بلل سوی دی. د بې پولې خبریالانو اداره وایي په 2018 کال کې د رسنیو د ازادۍ جدول تر ټولو وختونو زیاته توره نقشه شوی. د رسنیو د ازادۍ وضعیت په 22 هیوادونو کې تور بلل سوی دی. د نړۍ 50 هیوادونه سره دي چې افغانستان هم له هغو څخه یو دی. د بې پولې خبریالانو د ادارې په وینا د رسنیو د ازادۍ وضعیت په نړۍ کې د 180 هیوادونو 2/3 کې خراب سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا یوازې 2 واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤل میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځ ته راځي او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې د دې ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس